دي. عبدالله نوی واده کړی وو او محرم د شرایطو د څلرم کال محصله وه. د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست سباون کاکړ زخمی او په روغتون کې دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په نننیو انتحاري حملو کې چې دواړه په ششترک کې وسوې یو شتنه وژل شوي او تر څلوېښتو زیات زخمیان دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حملې غندلې دي. همدارنګه خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غنی و کمیسیون ته سپارښتنه کړې چې د زخمیانو څارنې ته پام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې پر خبریالانو او ملکي وګړو حملې وحشیانه غیر انساني او غیر قانوني کار دی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي چې په کابل کې په نننیو انتحاري حملو کې ټول وطن خبریالان وژل شوي او د دې ادارې د مشر مجیب خلوتګر په وینا څلور خبریالان زخمیان دي. په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید سو. ټاکل شوی چې سبا به د ارمنستان په پارلمان کې د صدر اعظم په ټاکلو انتخابات وي. د سوریه دولتي مطبوعات وایي د هغه هیواد پر شمالي سیمو په راکټي حمله کې تیر شپه د حکومت شپږ پلویانو سوال وژل شوي دي. د رپورټونو پر اساس وژل شوي کسان تر ډېره حده د ایران وګړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ادارې دا خبر تایید کړی. د دې خبر نور جزئیات په بل خبرونه کې واوري. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت د روهنګیا د وضعیت او د دې اقلیت د کډوالو د ستونزو د حل او څیړنې لپاره نن میانمار ته ورسید. د پلاوی پرون په بنګلاديش کې د بنګلاديش له چارواکو سره د هغو روهنګیا کډوالو په اړه خبرې وکړې چې هلته ورتښتیدلې دي. رپورټونه وایي 100,000 روهنګیا په برما یا په میانمار کې د بشري حقوقو د زیاتی او د تاو تریخوالي له امله بنګلاديش ته کډه سوي دي او هلته میشتي.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل لکه مخکې مو چې یادونه وکړله له موږ سره د همدا شیبا عزیز احمد تسل د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یو ټولنه ده چې ښاغلی تسل یې مشري کوي. تسل صاحب مخکې مو د حکومت د هغه کړنو په اړه له تاسو وپوښتل چې تاسو فکر کوئ چې حکومت یې کولی شي او نه یې کوي، یا په حکومت کې شته بې پروايي د دې سبب کیږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره هغه اړین ګامونه وانه خیستل شي. دا راته ووایي چې که حکومت هم د ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین نه کړي، ترهګري ډلې هم پرله پسې په ژورنالیستانو په داسې بې رحمۍ سره بریدونه وکیل کنن چې کړي دي، او زورواکي هم ژورنالیستان وګواښي، دغه د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ راتلونکی څه ډول ویني؟ یا فکر نه کوي چې وخت به خلک د واقعیتونو نه همداسې ناخبره پاتې شي او واقعیت به ورک شي په دې ټولنه کې؟
ډېر مننه. اول خو تاسو سره تاسو ټول همکارانو ته د زړه تسلیت او ټول ژورنالستان ته زړه تسلیت وړاندې کوم. ډېر ترخه پېښه وه، بیا د ازادۍ راډیو دوه خواږه همکاران شهیدان شول. متاسفانه د بیان ازادي او د مطبوعات ازادي او د ژورنالستانو دغه مسلکیتوب، یا چې دی په له زړه نه له ښه نیته دا کار کوي، دا به کاملا تر تیارې او تر لاندې راشي. او خبریال به متاسفانه نور په هغو زړه باندې څنګه دی په شوق او په مینه باندې د رایې د مرکزونو څخه ریپورټ کوي، څنګه چې هغه د دولت له کنفرانسونو څخه دی د لایف خبرونو لپاره جی، دا یو ډول یو موانع ایجاد شول چې خبریالان به لباندې نه ونوځي. خبریال نشي کولای چې نور په ګراوند کې په سیمه کې چې هغه واقعیت حال دی هغه راواخلي، چې دا یو 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 صدمه ده د بیان ازادۍ ته د ولس په وړاندې، ځکه ولس به له اصلي واقعیت نه ډېر ښه خبر نه شي، په وخت به خبر نه شي. په دویم برخه کې دغه پنځلس کلونو کې، په دې شپاړس کلونو کې چې موږ په افغانستان کې یوازینی څه چې لرو هغه د بیان ازادي ده، هغه د مطبوعاتو ازادي ده، او هغه ولس ته د اطلاعاتو د لاسرسي برخه ده، چې ولس ته تر نورو امکاناتو نه اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې لږ تر لږه سړی ویلی شي چې دا د حکومت یو نیک کار و، حکومت دغه بیان ازادي ساتلې وه. خو د ولسمشر اشرف غني د حکومت پراتګ سره دغه د بیان ازادي ورځ تر بل یو ډول لکه په لوی لاس چې هڅه کوي چې دا کنټرول شي، یو ډول په لوی لاس باندې له شاوخوا نه ورته مشکلات جوړیږي. خبریال د دولت له لوري وهل کیږي، خبریال د سیمه ییزو زورماکانو له لوري وژل کیږي، او خبریال دی له بله اړخه نه اوس داعش مثلا څوک دی؟ زه ماته حکومت دا تعریف کړه چې د داعش په نام باندې ته ما وژنې، ته ولې د دغو ریښې د دغو تورستي ډلې هغه اصلي ریښه موږ ته نه روښانه کوي؟ طالب که خبریال وژئ درسته ده چې هغه وژئ، هغه وویل چې دا خبریال ما په دې اساس ووژئ، اما داعش ته په کوم نامه باندې خبریال وژنې؟ ته د کوم
د تاسو فکر باندې د داعش د څرنګوالي په اړه په افغانستان کې ابهام موجود دی. چیرته دی، څوک دی، څنګه راغلي دي، په کومو سیمو کې دي، څومره دي؟ فکر کوي چې په دې اړه د معلوماتو روښانتیا شته د ژورنالستانو او رسنیو سره؟
متاسفانه نشته. په افغانستان کې د داعش ډلې په د هرې سیمې ډله په یو خاص برخه پورې یا په یو خاص چپ سي اړه لري. یعنی یوازې په موږ نشو ویلی چې د داعش ډله مشخصا یو ادرس لري. دلته مختلف ادرسونه دي. په شمال کې یو ډول داعش دی، په شرق کې بل ډول داعش دی، اوس تازه چې سر راپورته کړی دی په جنوب کې بل ډول داعش دی. یو شمېر یې د طالبانو بیلې شوې ډلې دي، یو شمېر یې د قوماندانانو له د پخوانیو زورمکان له لورې هغه معاش ورکول کېږي، هغو ته یو ډول سپورټ ورکول کېږي. له بلې اړخ نه شک دا دی چې د حکومت له لورې نه د داعش یو خاصه ډله حمایه کی. یعنی موږ کې ورکیو هیڅ نو معلومات د دولت لخوا موږ ته نه دی راکړل شوی. موږ وایو دا شته څوکي
ډیره زیاته مننه تسلسل کور مودان چې موږ ته وخت راک خوشاله اوسې، آباد اوسې. فاروق بشرم را سره په تماس کې دی، د حقوقي چارو کارپو دی. بشر صاحب، د تاسو نو وروستۍ پوښتنه مو دا ده چې تاسو فکر باندې حکومت د افغان ژورنالستانو د ساتنې په اړه څه کولای شي؟ او دا چې د یو لوري او بل لوري نه ضروري نه ده چې حکومت د ژورنالستان نه پنخه کوي، بلکې د حکومت دنده وظیفه ده چې ژورنالستان خوندي وساتي او د بیان ازادي خوندي وساتي. په دې برخه کې تاسو څه فکر کوئ چې حکومت خپل مسؤلیتونه قانوني څومره پر ځای کړي؟
تاسو په خپله پوهیږي چې د اساسي قانون پر بنسټ دا چې حکومت او دولت دا دنده لري چې د ژورنالستانو بلکې د ټول ولس باید امنیت شي. نو له دې کبله تر کوم ځای پورې چې زه پوهیږم، اصلا څنګه چې تسلسل هغه فرمایل په ډېرو وختونو کې څنګه چې معلومیږي، حکومت یا عمدن او یا غیر عمدي نه ده توانیدلی چې نه یوازې دا چې ژورنالستانو بلکې د عامه خلکو ژوند هم خوندي وساتي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. بشر صاحب، له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو او خدای پاماني درسره کوو. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړه او له موږ سره مو خبرې وکړي. دوستانو، وروسته د تاسو نظرونه اخلو. تاسو د نننۍ پیښې په اړه په ځانګړې توګه د ازادۍ راډیو هغه اورېدونکي چې زموږ راډیو اوري، نن د موږ دوه تنه ژورنالستان په نننۍ انتحاري حملو کې وژل شوي دي، یو بل مو ټپي دي، همدارنګه د نورو رسنیو ژورنالستان هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. وروسته تاسو هم راته زنګونه وهلی شئ او د تاسو نه به م واورو چې تاسو د دې پیښې په اړه څه نظر لرئ او څه راته ویل غواړئ. خو اوس اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی، په کابل کې زموږ همکار دی. د نه به دغه د دوو تنو ژورنالستانو چې زموږ دوه تنه ژورنالستان وژل شوي، د دوی د ژوند او همدارنګه د دوی په اړه واورو. خغله اکرام، لمړی خو ته تسلیت وایم، همدارنګه په کابل کې خپل ټولو همکارانو ته تسلیت وایم. دی پیښې له کبله د عباد الله حنانزي رپورټونه موږ پوښا لرل، اورېدونکي به یې غالبا له غږ سره آشنایي. ته راته په اړه ووایه، څوک و، څه ډول یو شخصیت یې درلود؟ له تا به واورو.
ډېره زیاته مننه صاحب، زه به بیرته تاسو ته تسلیت وایم. د وی کورنی غړی یو عبادت الله ننځه د ننګرهار ولایت د چپرار ولسوالی اوسیدونکو شاوخوا شپږ کاله عمر لاله لو و میشتې وړاندې واده وک تر دې د مې کوم اولاد لانه لرلو ازادي راډیو سره په نیوز برخه کې لکتر لګا تر یو نیم کال پورې پاتې شو. واقعا یو ښه خبر یالو هغه نو وروسته د کاروان زهر پروګرام چې د مخدره موادو پر ضد باندې جوړی کی دا هغه برخه ته لاړو. حنان زه سه واقعا ښه انسان او تکړه سره او ټول عمر خل له خندا نه ډک وا بار برخه کی خبر خورد کول خپل همکارانو سره غمی واقعا ډیر زیات درون دی. ازادي راډیو نوډان دی دا په کابل نیوز کې د خبريال په توګه باندې وو دلته یو مطرح خبريال بلل کې دا ډیر زیات لایق وو. د موږ بل همکار محرم دورانی چې هغه په دغه پیښه کې وجل شوی دا د کابل پونتون د ادبیاتو له پونځي نه فارغه شوی و تر پنځه ویشت کاله عمر درلود. د هم لیکوال او شاعر او وړاندې په سلام وطندار راډیو کې دنده درلوده. لږ تر لږه درې څلورونه کېږي چې ازادي راډیو ته راغله او په تعلیمي برخه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې کوم خبرونه چې موږ لرو دای چلوله. ظاهرا ډیره غریب ښکارا کې دا او ډیر زیات ماغه کورنی مجبوریتونه درلودل. واقعا ښه استعداد چې موږ نن د بده مرغه لاس ورک شیر ډیر خدیکلومه کو او ردونکو خام خلک سره آشنایی لري. نو دواړه زموږ ډیر ښه همکاران دواړه ډیر مینه ناک همکاران دا په دې نه نه پیخه کې موږ د لاس ورکړه دا موږ د پاره واقعا درون غم دی.
ډیره زیاته مننه تاسو ته هم تسلیت وایم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو همدارنګه ټولو همکارانو ته او خدای دې دغه دوه تنه وبخي او خدای دې جنتونه ورکي. مننه کوو دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه وري.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه تاسو تر ازو او استاذ سناورو دی نننۍ پیښې پاړه. نن په کابل کې دوه انتحاري حملو ګڼ شمېر ژورنالستان تم مرګ ژوبلاړه ولید. البته نور خلکو ته هم پکې مرګ ژوبلا وخت ده خو ژورنالستان پکې ډېر مړه او ټپیان دي. په ځانګړې توګه د ازادي راډیو دوه تنه ژورنالستان وژل شوي دي او یو مو ټپي دی. عباد الله حنانزه او محرم دورانی متاسفانه چې په وژل شو کې دي او سباون کاکړ ټپ شوه دی. یو اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ تاسو اورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او دا غن غمجنې پیښې د شهیدانو تسلیت او د ازادي راډیو کارکونکو ته د دې همکاران تر کوم بیا تور هغه شهیدان تر کوم زما نظر زده چې ویل شته عمل نشته. دوی خاص خاص خبره چې کوي هغه ته شو ګوري. په کراتو کراتو دوی دا ویلي دي اته جورنالستان ملکي وګړي چې موږ به د دوه امنیت ساتلو دوی د دوه امنیت نشي ساتلی. نو زما دغه د نن د پېښې د هرې پېښې چې نن په کابل کې وه په کندهار کې وه پرون په هلمند کې وه د دې ټولو پېښو مسؤلیت زه نه پر دایش اړوم. نه په خاص خاص د دغه د اشرف غني صاحب د حکومت په غاړه ورکوم. دا د ټول سیاستمداران ټول خلک دا وایي چې د سیمې استخبارات ولې د ازمو د افغانستان استخباراتو سره مړه شول. دا بده دي دا نشه دي دا استخبارات نه دي. او بل هغه مدیران هغه رئیسان چې په خاص خاص په امنیتي ملي کې خاص په استخبارات کې کار کوي پیو لاس او شل کار کوونکي همکاران جذب کړي دي. څوک چې زه پوښتنه وکړي چې دغه چې د همکار جذب کړی دی دی دغه مهرباني وکړي دغه ته ما اته یو کریډیټ ورکړي دي. هغه چې دا پیسې ویني دا دولت خبر نه ورکوي د خپل امنیت خبر نه ورکوي. نو د دوه ټولو پر زه خاص خاص د اشرف غني صاحب او د پر حکومت باندې پاور په غاړه کوي. په دې باندې خاص خاص نه دایشته نه طالب دی ټول دغه زور واکان دي چې په پیسو باندې د خلک رانیسي او په خلکو باندې پټاوي خو له ګټو دغه
ډیره زیاته مننه د تاسو نظر وو خپور شو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او دغه د نننې پیښې په اړه تاسو وایي په ژورنالیستانو د دا ډول بریدونو په اړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام د تاسو غږ خبرېږي مهرباني وکړئ
او تاسو ته ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم حکم الله افغان یم د خوست نه نننې پیښه په اړه دا وایم چې په دغه ژورنالیستانو باندې مې ډېر زړه خوابه ده شو الله پاک د دوی ته جنت الفردوس نصیب کړي په راتلونکي کې داسې د خدای پاک داسې د ازادي راډیو کارکونکو داسې خونړیو چاودنو ته په امن کې وساتي
ډیره زیاته مننه د تاسو نظر مو واورید کور مو ودان بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
مهرمان کوم صاحب اسلام کوچه د کابل وز باګرامه ولسوالۍ
کوچه صاحب ستړی مشي نن موږ د خپل همکارانو په ویر ناست یو څه راته وایي
ډیره مننه کوم خوشاله کامیاب اوسئ زه دومره ویده سم درته د خبریالانو په توګه باندې چې کوم خبریالان چې وژل شوي دي واقعیا دا خو ډیره ناشنا خبره ده خو یو خبره کوم چې د بیان راډیو د نیوز ویګان زیاتې موږ ضرور په کابل کې دوی داسې خبرونې لري چې امنیتي ځواکونه پکې د افغان د ملي اردو نور ځواکونه انسان ستاینه کوي چې ملي اردو ځواکونه داسې یوازې دوی پیاوړي دي دوی ځواکمن دي دوی طالبان له منځه وړي دغه خبره ته دوی خور وغواړي چې موږ د بیان ازادي غواړو موږ حق وایو حقیقت خبره کوو چې طرفي نه کوو نو سل په سل طرفي کوي د حکومت او حکومت کوم خبرونه خبري هغه سي دوی خبري نه طالبان کوم نظر خبر خبري هغه دوی نه نشري نو دوی به طرف نه دي رسنه دي د حکومت په طرف باندې کار کوي
مننه د تاسو نظر وو خپور شو بل اوریدونکو ته ورزمه مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم څنګه د پاره د ویلا د غور ماشه ولسوالۍ
ستړی مشه خبرونه ته مهرباني
ژوند د څه جوړ څه ما یو نظر ته لوښه
مهرباني وکړئ نن موږ د خپلو خبریالانو په ویر ناست یو په کابل کې د موږ دوه ختنه خبریالان په یو انتحاري حمله کې وژل شوي موږ خوشحالي کوو که په دې موضوع د تاسو نظر واورو
دغه ستاسو خبرونه موږ اورېدل او اول خو د دې ژورنالیستانو یا د خبرنګارانو تاسو پلارو مور او مانو دوستانو ته تسلیت وایو موږ دا نظر لرو چې تاسو هم پوهیږئ موږ هم پوهیږو تمام نه پوهیږي دا افغانستان څو چې ژورنالستان د اشرف غني وو تر اوسه مسؤل دي بل څه څه دي مسؤل تاسو ته طالب او دغه څه ممن لري دا دی او دا دایو شرف ډاکټر عبد الله او اشرف غني په کې باندې مسؤل دي
دوستانو ډیره زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو ته ورزو او دا به مو دی ورستی اوریدونکو چې په دې خبرونه کې راخلو مهرباني وکړئ تاسو غږ خبريږي څوک ولکم ځای خبرې کوي
ولې اجمل انصاب زه به خپل سلامونه په شیر سره درته پیل کوم و تاسو وطن هم تاسو کورم بچانو بس نور می مورانه وي د غلیمانو د پیغورم بچانو بس نور می مورانه وي اجمل انصاب تاسو سلامونه وړاندې کوم وند ازادي راډیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زم ستاسو سره ستاسو په ماتم او ستاسو په ویر د سره شریک سره یو کاري صاحب پښتون یم
مننه کاري صاحب کور دی ودان
اجمل صاحب په خوشحالي سره مخبر ترلاسه کړئ چې ستاسو د ازادي راډیو دوه تکړه خبري اعلان نن خپل ماغه ژوند د تصور کوي او خپل ابدي کور ته ولاړ خدای دې ابدي کور ور جوړ کړي اول تاسو راډیو ته ژورنالیستانو ته په پوره کې او په کابل کې ټول ته تسلیت وایم او دوم دوی ته جنت فردوس او بازمندگانو ته اجر عظیم غواړم صبر جمیل غواړم واقعا دا هغه تکړه خبري اعلان و چې د خلکو ژغونه د اراکینو تر غوږو رسول او دوی به طرف خلک ورسنۍ واقعا به طرف خلک دي دا چې بعضي خلک تفسیر کوي هغه دا خپل نظر دی زموږ دا ازادي راډیو نظر نه دی نو زما ادب په دې چې دا دی چې د دوی وینې خو تی شي خدای تعالی نور د افغان په لاس افغان وینه نه تی خدای نور د انسان په لاس انسان وینه نه تی او سچ راډیو ته مې سچ راډیو د کارکونکو سره مې خواهش دا دی چې د دوی په خاطر باندې نن د شعبان 14مه ورځ ده چې په 15مه ده په دې شپه کې لور د پیغمبر وفات کړی دی دوی هم په دې شپه کې ګور ته ولاړ خدای ګور ور نورای کی دوی پیسی باید دوی پاتحه باید واقع شي او پاتحه باید مشخص شي او په ازادي راډیو کې دوی درناوی وشي ټول افغانان باید دوی درناوی وشي.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. په کابل کې د مونږه بیرو او د مونږه دفتر په دې برخه کې کار کوي او انشاءالله چې لکه څنګه تاسو وویل د فاتحي مراسم به هم لرو او همدارنګه په راډیو کې هم هڅه کوو چې د دغه دوو تنو خپلو همکارانو په اړه چې متاسفانه نن له موږ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه د دوی په ژوند او د ژوند په بېلابېلو اړخونو هم له تاسو سره خبرې وکړو او ستاسو غوندې د حقوقو نظرونه هم خلکو سره شریکو. مننه درنه کوو دوستانو. زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
آزادۍ راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري وسم راځي چې د څو خبر پاڼې راوخلو. د ولسمشر اشرف غنی لخوا چې ارګي و خبر پاڼه خبره کړې ده په هغه کې نننې پیخه په کلکو ټکو غندل شوې ده. ولسمشر په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په خواشینۍ سره د کابل په نننې تروریستي پیخه کې د هیواد د رسنیو یو شمېر خبریالان هم شهیدان او ټپیان شول. د وینا ازادي د خلکو او حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه ده. ولسمشر ویلي چې په ټول توان به د دغه لاسته راوړنې او ارزښت ساتنه وشي. جمهور رئیس غنی پر ملکي وګړو خبریالانو برید نه بخونکې جنایت بللی دی. د وینا ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ارزښت په کتوې د رسنیو ګډې کمیټې ته لارښوونه وکړه چې د زیانمنو شو خبریالانو د ملاتړ او هغوی ته د رسیدنې د څرنګوالي په برخه کې اقدام وشي. همدارنګه جمهور رئیس د نننیو تروریستي پیښو ټپیانو او د شهیدانو کورنۍ ته په عاجلې رسیدګۍ ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې تر پایه دا نه دی ویل شوي چې د هغه ترهګرو یا هغه کسانو په وړاندې به څه اقدام وشي چې د دې پیښې عاملین دي. همدارنګه د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله له دفترم د ویان دفترم په دې اړه یو خبر پاڼه خپره کړې ده. دا پیښې د بیان په ازادۍ برید بللې او ویلي دي چې دا وحشیانه حملې د ټولو اخلاقي انساني او اسلامي موازینو سره په مخالفت کې دي او د قربانیانو له کورنیو سره یې غم شریکي کړې ده. همدارنګه ګڼو د رسنیو د ملاتړ ادارو هم دغه پیښه غندلې ده او په افغانستان کې په ټولو لورو غږ کړی دی چې رسنۍ دې خپل کار ته پرېږدي او د رسنیو خوندیتوب او د خبریالانو خوندیتوب دې تضمین کړي. نه وایي په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه و خبریالان وژل شوي دي. دوی وایي چې دا معلومات ابتدایي دي او کېدای شي دا شمیر تر دې زیات شي. مجيب خلوتګر چې د دې بنسټ رئیس یا ساده رادیو ته ویل شي دوی د دغه پیښې غندنه کوي او له حکومتي چارواکو او د جګړې له نورو ښکېلو لورو غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب او د دوی بې طرفۍ ته درناوی وکړي. دوستانو دا د ازادۍ رادیو ده.
ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس به هم لاړ شو اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو غنو کې د روانو انتخاباتو په اړه یو شمیر لیکنې او سرلیکنې خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ټاکنې کېږي که مسخري. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو لپاره د نوملیکنې او تیاریو پر تړاو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. له یوه اړخه د خلکو کمه نوملیکنه او له بل اړخه د ټاکنو په څرنګوالي او پروسیجرونو جدي نیوکه شته چې نه ورته د ټاکنو کمیسیون وړ ځواب لري او نه هم حکومت په تړاو څرګند دریز. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دغو اندېښنو ته په پام سره اوس پوښتنه ده چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک به څه وي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې اوس خلک نوملیکنه نه کوي او د نوملیکنې لپاره مشخصې غوښتنې لري، خو کمیسیون او حکومت د خلکو د غوښتنو پر ځای یوازې هڅونه کوي چې په باور یې د ټاکنو لپاره د کمیسیون او حکومت اوسنۍ کړنې د ټاکنو د مسخره کولو په معنا دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د موضوع په تړاو لیکلي دي را روان انتخابات به د خلکو او حکومت ترمنځ ګڼ مسایل روښانه کړي. په سرمقاله کې راغلي دا به هم روښانه شي چې خلک په کوم اندازه د یوې مهمې ملي پروسې د امنیت په خوندیتوب کې د حکومت په وړتیا باور لري او دا هم چې آیا حکومت کولی شي د یوې روغې او شفافې پروسې په اړه خلکو ته ژمنه ورکړي. ورسپانه لیکي تر اوسه د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر ډیر پڅ روان دی، خو حکومت مسولیت لري چې په پاتې موده کې خلک په دې قانع کړي چې په را روانو انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره له زورواکو د درغلیو فرصت واخلي، کوم چې د ورسپانې په باور د یو شمېر راپورونو له مخې سر له اوسه ورته املاوي تړل شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشرۍ د تیر ځل په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د یو رقیب د زلمي رسول په حواله لیکلي دي چې د افغانستان خلک نور په هیڅ وجه تقلبي انتخابات نه مني. د ورسپانې په خبره نوموړي دا هم ویلي که څوک داسې فکر کوي نو دا ناشونی ده. او انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، په کابل کې د امریکا سفیر جانبس ویلي چې هیواد یې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. انیس لیکلي په کابل کې د امریکا سفیر زیاته کړې چې په افغانستان کې انتخابات د دغه هیواد خلکو او نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم او بارزښته دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د جوړولو لپاره له افغان حکومت سره زموږ هڅې روانې دي، او دا د افغان دولت او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولیت دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
دوستانو، مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې په کابل کې نن دوه انتحاري حملو لسګونه کسان وژلي دي او څلوېښت ټپیان کړي. البته د کورنیو چارو د وزارت د یوې خبر پاڼې په وینا تر یو ویشتو زیات کسان پکې وژل شوي. په وژل شوو کې تر وو زیات خبریالان شامل دي. لږ تر لږه د ازادۍ راډیو دوه تنه خبریالان محرم دورانی چې زموږ یو همکار وو او همدارنګه عبادالله حنانزه متاسفانه چې په وژل شوو کې شامل دي، سباون کاکړ د ازادۍ راډیو بل خبریال په ټپیانو کې شامل دي. د پیښې پړه د داعش په نوم یوې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. له موږ سره د داعش د وسلوالې ډلې د څرنګوالي په اړه ګڼې پوښتنې دي، همدارنګه به تاسو سره هم په دې اړه ګڼې پوښتنې. داعش وسلواله ډله څوک ده؟ په څومره پیمانه په افغانستان کې فعالیت لري؟ څرنګوالی څنګه دی؟ په کومو سیمو کې ده؟ حکومت یې پر ضد تر اوسه پورې څه اقدامات کړي دي؟ آیا ممکنه ده چې دغه ډله لږ تر لږه په نږدې راتلونکي کې داسې یو حد ته کمزورې کړی شي چې دا ډول بریدونه پلان نه کړي؟ آیا دا ډله ده چې دغه سې پیچلې حملې پلانوي؟ که دا حملې پلانوي په کومو سیمو کې پلانوي؟ له کومه ځایه پلانوي؟ داسې ګڼې او په لسګونو پوښتنې شته دی چې نه یوازې دا چې د موږ اورېدونکو سره شته، بلکې له موږ سره هم بې ځوابه دي. زما همکار نوریاس نوري د دې خپرونې د پیل راهیسې تر اوسه پورې هڅه کوي چې لږ تر لږه یو دولتي چارواکی پیدا کړو تاسو ته د دغه پوښتنو او سوالونو په اړه ځواب ووایي، او یا لږ تر لږه زموږ د پوښتنو او سوالونو ځوابونه راکړي. متاسفانه چې تر اوسه پورې بریالي نه شو. پر روانو خپرونو کې به بیا هم هڅه وکړو چې د داعش د وسلوالو ډلې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو نظرونه در سره شریک کړو. دا خپرونه پای ته رسوو، مخکې له دې نه چې زما نور همکاران راشي او بل خبرونه پایل کی. نوریاس نوری زما همکار وایي چې د دفاع وزارت ویان جنرال صاحب رادمنش را سره په تماس کړي. رادمنش صاحب، موږ سره وخت متاسفانه کم پاتې شو، موږ لډیر مخکې نه تاسو هڅه کوله. موږ نن د خپل دوه خبرنگارانو په ویر ناستیو او د داعش وسلوالې ډلې د دې پیخي مسولیت منلې دي. تاسو د دفاع وزارت د ویان په توګه راته وایي چې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه په کومو سیمو کی متمرکز دی، او دا ډول بریدونه له کوم سیمونه پلانوي چې په کابل کې دومره پیچلي بریدونه کوي؟
اکثرا داعش کوشش کوي چې ټول هغه مسائل چې انتحاري یا نور هغه مسائل د سي تعدیدات رامنځته کیږي په ځان باندې ومني. دا فقط یوازې او یوازې د تاسو ته ویلای شم چې د ترهګري فعالیتونه د ټولو دهشتګرو مضمون او د دوی فعالیت دی چې متاسفانه د خلکو په منځ کې اوس اجرا کېږي. نو داعش یا نور هغه تروریستان د موږ د نظامیانو په فکر یا په اند ټول د خلکو دشمنان دي، او د خلکو دشمنان کوشش کوي چې د خلکو په منځ کې ویرې او دغسې مشکلات رامنځته کړي چې خلک د رواني امنیت په موضوع لږ څه وضعیت خراب شي. دا د دوی اصلي هدف دی، اما د موږ د دفاعي ځواکونو د دوی په مقابل کې هر ځای کې چې په افغانستان کې تهدیدات رامنځته کړی دی مونږ د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړ او لاسته راوړنې هم لرو.
ګوره ردمنیر صاحب، په ننګرهار یا د افغانستان په ختیځو سیمو کې له کلونو راهیسې لږ تر لږه دوه نیم کاله ووتل چې داعش په یوه نقطه کې متمرکز دی، تر اوسه پورې تاسو څه کوم پرمختګ یادوئ؟ په دغې سیمه کې مو څه پرمختګ کړی دی؟
موږ په دغه کال یا تیر کال کې تر اوسه د دوی څلور قمانداران او د دوی هغه موزیګانې چې په چین کې چپرهار او په چیرادام کې وو موږ خپه کړی، او په درزاب کې د دوی قمانداران یو په نامه د حکمت الله یو په نامه محمد یوسف د منځه لاړل، او د درزاب نه موږ دوی ټول ویستل او اوس دوی د تیښتې په حالت کې دی. اما دوی دغه مدیریت نه ښایي په خلکو باندې کولای شي چې خپل هغه کړو رامنځته کړي. متاسفانه داسې موضوعات د دوی په پلان کې ده خپل پلان جوړوي، اما د مدافعین یا د